السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شپې د ازادۍ راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې ساعت ډېره برخه د ازادۍ راډیو دوه پروګرامونو نیمه نړۍ او درسي ساعت ته ځانګړې شوی دی. لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د خبریالانو ملاتړي بنسټونه وایي په کابل کې د بیګم او ځوانانو راډیو دفترونه لا هم نه دي پرانستل شوي، حال دا چې طالبانو دوه ورځې وړاندې ویلي وو چې دغه راډیوګانو ته یې په مشروط ډول د بیا فعالیت اجازه ورکړې. دغه راز به واورئ چې د تورخم د لارې بندېدو خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دا راپورونه وروسته راځي. پیل د دې ساعت په خبرونو کې. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د یوې توقیف شوې برېتانوي جوړې کورنۍ وایي طالبان باید سملاسی دغه خزه او خاوان چې د عمر په اویایمه لسیزه کې دي خوش کړي. اسوشیټیډ پریس خبری اژانس د دغه جوړې د اولادونو په حواله ویلي چې مور او پلار د برېتانیا له حکومت غوښتي چې موضوع کې دخالت ونه کړي. دا اژانس په ټکو د برېتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه څه ویلو ډاډه کړي. د پیټر او باربي رونالډس په نوم دغه جوړه چې ویل کېږي له تیرو اتلس کلونو راهیسې افغانستان کې فعالیت کاوه طالبانو په بامیان ولایت کې نیولې ده. دغه جوړې افغانستان کې د ریبایلټ په نوم بنسټ اداره کاوه چې هدف یې د تعلیمي او روزنیزو پروګرامونو ملاتړ و. طالبانو تر اوسه په رسمي ډول د دغه برېتانوي جوړې د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. د سنډي ټایمز ورځپاڼې د راپور له مخې نه اویا کلن پیټر رینولډز او د هغه میرمن باربي چې 50 کلنه ده د فبروري په لومړۍ نیټه هغه مهال ونیول شول چې دوی په بامیان کې خپل کور ته روان وو. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي د حیرتان هرات د ریل پټلۍ د رغولو په اړه له ازبکستان سره هوکړې ته رسیدلی دی. ملا برادر چې په دوه ورځني سفر ازبکستان ته تللی و د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته د کابل په هوایي ډګر کې د خپل سفر په اړه معلومات ورکول. خاغلی برادر ویل د ازبکستان یو تخنیکی پلاوی د ریل پټلۍ د تخنیکی مطالعاتو لپاره چې لګښت هم ازبکستان ورکوي ژر افغانستان ته سفر کوي او د ارزونو تر بشپړېدو لس ورځې وروسته به عملی چارې پیل کړي. د حیرتان مزار شریف 50 کیلومتره ریل پټلۍ په 2010 کال کې د آسیایي بانک په تمویل بشپړه شوې او تجارتي اموال له منځنۍ آسیا او ازبکستان افغانستان ته انتقالوي. ازبکستان په 2013 کال کې هم لیوالتیا ښولې وه چې د دې 650 کیلومتره ریل پټلۍ د رغولو یوه برخه مصارف پرې کوي. دا ریل پټلۍ به له 100 ولایتونو تیریږي چې ورسره د سیمه ییز اتصال او ریل انتقالاتو ته زمینه برابرېږي. اسوشیټیډ پریس راپور ورکړی چې د 2002 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره اسرائیلي ټانکونه اشغال شوي لویدیځ غاړې ته ننوتلې دي. د رسنیو د راپور له مخې دا ټانکونه وروسته له هغه د اشغال شوي لویدیځ غاړې په لور لاړل چې سرتیری به یې د راتلونکي کال لپاره د فلسطیني خاورې په ځینو برخو کې پاتې شي. او د کرکټ د اتلانو په جام کې نن دوشنبه د بنگلاديش او نیوزیلند ټیمونه لوبه کوي. پرون د کرکټ په اتلانو جام کې هندوستان وتوانید پاکستان ته ماته ورکړي. په دې لوبه کې چې د دوبۍ په میدان کې وشوه پاکستان په لومړی بیټنګ یا توپوهنې سره د 242 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې هندوستان وتوانید چې په 3 اور کې ځان هدف ته ورسوي په داسې حال کې چې لای هم شپږ وکټې په لاس کې وي. دا په روان اتلانو جام کې د پاکستان دویمه ماته وه او تر ډېره سیمی فاینل ته د رسېدو چانس یې هم کم برېښي. د هندوستان لپاره په دې لوبه کې ویراټ کوهلی سلیزه ووهله. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي چې د بیګم او ځوانانو راډیوګانو دفترونه لا نه دي پرانستل شوي. د دغه مرکز مشر احمد قریشی ازادي راډیو ته ویل چې د دغه رسنیو دوه کارکونکي لا هم د طالبانو په توقيف کې دي او دفترونه یې نه دي پرانستل شوي. د خبریالانو یو بل بنسټ بیا وایي دغه راډیوګانو ته د بیا فعالیت اجازه ورکړل شوې خو په خبره یې یو لړ شرایط پرې وضع شوي چې د بیان آزادۍ سره اړخ نه لګوي. طالبانو هم د شمې په ورځ تایید کړ چې بیګم او ځوانانو راډیوګانو ته یې په مشروع ډول د بیا فعالیت اجازه ورکړي. تفصیل صفی الله سانکسی.
یو ورځ وروسته له هغه چې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت اعلان وکړ چې بیګم او ځوانانو راډیوګانو ته د بیا فعالیت اجازه ورکړې، د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي د دغو دواړو راډیوګانو دفترونه لا نه دي پرانیستل شوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز مشر احمد قریشی ازادي راډیو ته وویل د دې ترڅنګ چې د دواړو راډیوګانو دفترونه لا نه دي پرانیستل شوي، د دوی دوه کارمندان هم د طالبانو په توقيف کې دي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت د شنبې په ورځ په یو اعلامیه کې ویلي وو د وزارت د خبرونو څانګې د بیګم او ځوانانو راډیو رادیوګانو د بیا پرانیستلو لپاره د دې رادیوګانو د چارواکو له پرله پسې غوښتنو وروسته د دې رادیوګانو د بیا پرانیستلو جواز صادر کړ، په دې شرط چې خپل پروګرامونه د طالبانو د حکومت د اصولو او د ژورنالیزم د اصولو پر بنسټ جوړ کړي او په راتلونکي کې له هر ډول سرغړونې ډډه وکړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په داسې حال کې چې د رادیوګانو د پرانیستلو هرکلی کوي، د رسنیو له قانون پرته په ځینو مواردو د دې رادیوګانو مکلف ګرځول او د دوو رسنیزو کارکوونکو توقیف غندي. د خبریالانو دغه مدافع بنسټ د یادو راډیوګانو د کارکوونکو د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه هم کړې. اخوا د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته وویل،
هرچند از آغاز نشرات
موږ د بیګم راډیو د بیا پرانیستلو هرکلی کوو، دا یو مثبت ګام دی. په تېرو دریو کلونو کې طالبانو ثابته کړې چې دوی د بیان ازادۍ، د معلوماتو آزاد خپرېدو او د آزادو رسنیو فعالیتونو ته هیڅ تعهد نه دي، او په افغانستان کې د رسنیو په فعالیتونو سخت محدودیتونه لګولې دي. موږ هیله لرو چې د راډیو بیګم فعالیتونه به پرته له کوم شک او ځنډ څخه پیل شي. د بیګم او ځوانانو راډیو دفترونه د دلوي په 14مه په کابل کې د طالبانو د استخباراتو ریاست او د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا تړل شوي وو. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت هغه وخت اعلان کړی و چې ګواکې بیګم راډیو د ډیرو سرغړونو سربیره یوې بهرنۍ رسنۍ ته پروګرامونه تولیدول، او د دې رسنۍ دفتر د پالیسۍ د سرغړونو او د کارل جوازونو د ناوړه ګټې اخیستنې له امله تړل شوی. په هماغه ورځ د ځوانانو راډیو دفتر هم چې په وزیر اکبر خان مینه کې له بیګم راډیو سره په ګډه په یوه ودانۍ کې دی وتړل شو. طالب چارواکو د دې راډیو د کارکوونکو کمپیوټرونه، هارډ ډیسکونه او اسناد له پښتنو ګرویګونو وروسته ضبط او د دواړو راډیوګانو یو یو خبریالې هم ونیو چې تر نن په توقیف کې دي. بیګم او ځوانانو راډیو دوه آزادې او خصوصي رسنۍ دي چې په فرانسه کې د یو میشت افغان پانګوال حمید امان لخوا تاسیس شوي. بیګم د 2021 کال د مارچ په 8مه په کابل کې د طالبانو له بیا واکمنېدو 15 میاشتې مخکې تاسیس شوی وه. د ځوانانو راډیو په 2011 کال کې تاسیس شوی وه او هدف یې د عامه پوهاوي لوړول او د خلکو او کلتورونو ترمنځ د خبرو دود یاد شوی. د افغانستان د عامه رسنیو قانون چې د طالبانو د حکومت لخوا پلي کېږي وایي چې رسنۍ د خپلو مسلکي دندو په ترسره کولو کې آزادې دي او چارواکي باید دوی محدودې یا ونه ګواښي، خو طالبانو په مقرر ډول خبریالان او د رسنیو کارکوونکي نیولې دي. افغانستان د بې پولي خبریالانو د مرکز لخوا د 2024 کال د مطبوعاتو د ازادۍ په لیست کې د 130 هیوادونو له ډلې 178 ځای لري. افغانستان په 2023 کال کې په نړۍ کې 152 مقام درلود. د طالبانو په بیا واکمنېدو ګڼې رسنۍ د سیاسي او اقتصادي محدودیتو په سبب تړل شوي او طالبانو یې په خبرونو باندې په پراخه کچه محدودیتونه لګولې دي.
لشخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه همدومره وا او سم راځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی هم نیمه نړۍ او ورپسې درسي سات له یاده مباسي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلام نه میومنی،
کوشش کوم چې د قلم له لارې خپل هیواد یو خدمت وکم. کتم کوچنی خدمت ته خو خیر کز بل څوک دغه سکار وکي نو وای قطره قطره دریاب میشه یو لستر اورنه بسې.
د خزا فاطمه ملک زینو میگی وای لکه می ورځی چې د طالبانو نظام د دوی د زدکرو او کار پر وړاندې خندونه جوړ کړی دي. نجونې او میرمنې د ژوند له ټولو چارو څخه راګرځولي دي. د قلم په مرسته مبارزه نور هم ګړندۍ کړې ده. اغلی ملک زید د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کتابونه چاپ کړي دي او هغه کیسې په کیران غختي چې د زده کړې په برخه کې له کوچنیانو سره مرسته کوي. د فاطمه ملک زید په څیر ځینې نورې میرمنې هم په افغانستان کې له ناخوالو سره مقاومت کوي. دوی خپل روحیه د لیکنو په مټ غختلې ساتي او له ښځو سره د طالبانو ظلمونه د تاریخ په زرینو کرښو کې د نظم او نثر په بڼه ثبتوي. نن په همدې اړه خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. قدر من اوریدونکو فاطمه ملک زی هغه افغان خزاده چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ څخه مخکې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي محصله وه. اغلې ملک زی وایي که چیرې د طالبانو نظام زده کړو ته پریښې وای اوس به له پوهنتون څخه فارغه وه. که څه هم له زده کړو څخه لرېوالی دې ته اسانه نه دی، خو بیا هم د دې لپاره چې ځان، کورنۍ او ټولنې ته یې د قلم په مټ یو څه کړي وي، د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې لیکل پیل کړي دي چې دا دی دوهم کتاب یې چاپېږي. د اغلې فاطمې په خبره لومړنی کتاب یې چې ژباړلی و هوښیاره جلۍ نومېده او اوس یې د زده به کتابونه کړم تر عنوان لاندې په څلور شپېتو مخونو کې د لنډو کیسو کتاب خپور شوی دی. لاغلی فاطمه ملک زی سره مې د هغې د لیکنو په هکله مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلي چې څه د دې لامل شول چې ماشومانو ته کتابونه چاپ کړي؟
پښتو برخه کې د ماشومانو د پاره کتابونه ډیر کم و. کوم بیا د سه پیغامونه په پښه کې و چې هغه یو کیسه تکراری کیسه به یوازې به تصویرونه ورته بدل کړي و، نور باغه کتاب و. داغه وخت څخه دا انګیزه راته پیدا سو خپل یو څه باید ولیکم. بیا نو کله چې حکومت سکوت سو نو بیا مې دا انګیزه نور هم ډیره سو. ما ویل چې زه باید یو داسې څه وکم چې افغان ښځې خدای نخواسته خلک ورته په داسې سترګو ونه ګوري چې دوی نسي کولی. نو ما خو هغسې سیاسي مبارزه خو نسو کولی ځکه چې اوس سخته ده زه خپله په افغانستان کې. نو ما بیا دا ډیر ښه وګڼله چې زه باید داسې کتابو څخه شروع وکم چې یعنی سیاسي مبارزه ایسته سي. زه د کوچنیانو دغه نویو ماشومانو د دوی ذهن پراخ سي د کتابونو د مطالعې له لارې. دوی په هغه وخت کې پوه سي چې موږ باید د کوچنیوالي څخه خدای نخواسته د نورو هیوادونو د نورو خلکو یا سیاسي خلکو فکر او ذهن موږ خپل نه کړو. موږ باید د مطالعې له لارې د تعلیم ټکنالوژۍ د لارې خپل هیواد راپورته کړو. خدای نخواسته د فکت له لارې باید د قلم له لارې موږ خپل هیواد ته پرمختګ ورکړو. متاسفانه د څو نکلونو کېږي چې موږ د ټوپک لاری مبارزه کوو خو بغیر له بدبختۍ مشتبل څه نه دی راکړی. نو زه کوشش کوم چې د قلم له لارې خپل هیواد یو خدمت وکم که څه هم کوچنی خدمت دی، خو خیر که زه بل څوک دغسې کار وکړي نو یو وخت دغه وایي قطره قطره دریاب میشه.
بله،
نو انشاءالله یو لاسته راوړنه بس.
راځو د کتاب د نوم پاک لاره توایه دراتوایه چې څو پاڼې لري او ډیر زیات محتوا یې په څه باندې راڅرخي.
زدا به کتابونه کړم څلور شپېته صفحې دی. کسې ګردم د سدي مثلا ښه اخلاق یعنی ماشومان د باندې چې وځي د ناپیژاندو خلکو سره خبرې ونه کی. بیا ما داسې یو کیسه ورته کړې ده مثلا مور ماشام ورته کیسه کړې چې د ناپیژاندو خلکو سره خبرې مه کوئ په لاره کې چې ځي. بیا یو انجلۍ د ځي پر لاره کې یو ناپیژاند کس ورته غږ کوي او وایي چې زرا ما په موټر کې مرزو زه تا یو ځای ته بیا یم تاته کالي او دا شان اخلم. بیا د دې خپل د مور کیسه ورته په یادېږي. بیا دا نه ځي بیا ښوونځي ته چې ولاړه سي بیا خپل ټولګیوالو ته هم دا کیسه کوي. نور بیا د مسؤلیت احساس دی، د ادب او احترام درک دی، د وخت ارزښت او بدلون لاره ده، او بل هم د صبر ګټې چې موږ باید په هر حال کې صبر ولرو. بل مثلا د یو کیسه ده د زرغونې سهار. دا د زرغونه چې کله د خوب راکښېني بعضي وخت دا د خوب په خوا وختي نه راکښېنستله. بیا د دې خو خپل نور ټولګیوالو ته چې وکتل هغوی د وختي کښېنستل د هغوی کارونه به منظمه وه، د دې کار به نامنظمه و. بیا دې خپل د مور سره دا وعده وکړه چې زه به هم نور سهار وختي د خوبه راکښېنم. دغه رقم کیسې دي.
اوس په افغانستان کې ډېر وخت چې مکتبونه د نجونو پر مخ باندې څومره دغه موضوع تاسو په کتاب کې انحکاس کړی ده، آیا کوم څه په دې اکلم سته که نه سته پکې؟
کیسې خو ما نه دي ورته دغه کړې. زه به د کیسو عنوانونه ستاسو سره شریکم. کیسه ده د شکیلیا او راهیلي همکاري، د مسؤلیت احساس، د ادب او احترام درک، د وخت ارزښت او بدلون، پر وخت خو پاک لاسونه، روغ بدن، پاک غاښونه، د کتابونو جادویي نړۍ، د ونې راز. ما داسې وویل چې زه یعنی داسې انګیزه ور نه کړم چې زه خدای نخواسته زما کتاب بند سي. تاسو ته به معلومه چې یو څو وخت تر مخه د ماشومانو هغه کتابونه چې تصویرونه دروښتل هغه ټول سوه. نو ما په هغه بل کتاب چې مې و هغه هوښیار نجلۍ په هغه کتاب کې مې تصویرونه و خو ما بیا په دې کتاب کې تصویرونه ونه غوښتل چې نشر سي. مال خدای نه خواسته داسې نه سي چې زما زحمت په اوبو لاهو سي. که څه هم د ماشومان هغه یو د کارتوني دغه شان عکسونه وه، بیا مې په دې کتاب کې ونه غوښتل چې زه هغه نشر کړم. مالکه زه یوازې یم، یو عنوان داسې بل رقم وي، دا د دې سبب نه سي چې زما ګرده کتاب دې لغوه سي او نشر دې نه سي. دلته چې موږ کتاب نشروو، یو وار به موږ اجازه اخلو بس له هغه څخه نشریږي، یو وار دوی دا کتاب ګوري. نو په دغه مې ونه غوښتل چې زه داسې یو دغه موضوع انتخاب کړم چې یعنی د هېواد د حالاتو سره دې په ټکر کې واوسي.
بله، دا راته وایي چې راتلونکی پلان څه ده؟ نور به م خپلې لیکوالۍ ته دوام ورکوئ، کتابونه به لیکئ او که یې لیکئ یوازې ماشومانو ته یې لیکئ که په نورو برخو کې هم علاقه لرئ؟
د ماشومان لپاره نور کتابونه هم له خیر سره په نیت کې مې دي چې ویلیکم بله بڼه کتابونه له خیر سره راتلونکي کې. او بل زه غواړم د افغانستان فرهنګ کلتور د ښځو، چې یعنی د دوی هغه پخوانی مثلا لښتې وې، ګوتمې، پیزوان، چارګل، په دغه باندې لیکنې مې هم کړې دي. ډېر لیکنې مې دي، ما بعضو سایټو کې نشر شوي دي، خو وخت مې دونې نه دی پیدا کړی چې زه هغه لیکنې راټولې کړم، یو کتاب ورڅخه چاپ کړم. نو ما ویل چې تر هغه دا د ماشومانو کتابونه شي چې زه چاپ کړم، نو هغه له خیر سره په راتلونکي کې که چیرې وخت مې پیدا کړي حتما انشاءالله زه به یو کتاب چاپوم. د افغانستان د ښځو پر مثلا ګودر مې پښکې معرفي کړی دی چې څه رقم ښځې ګودر ته ځي، یا هم مثلا یو شزه ده په بدو کې ورکوي، دا بیا په هغه خپل د خسر په کور کې کومې ستونزې د دې ورسره مخامخ کېږي، یا د افغانستان نور دغسې فرهنګونه د ښځو مربوط هغه مې راخیستلې دي. لیکنې مې پر کړې دي خو تر اوسه مې داسې راټولې کړې نه دي.
په دغې لیکوالۍ برخه کې کتاب لیکلو ته ورسېدلی، چا تشویق کړی؟ آیا د کورنۍ لخوا تاسو سره مرسته وه، خورلانې وې، دوستان وه، چا وهڅولې سره له دې چې خپله تلاش وکړه چې یو څه ولیکئ؟ د نورو رول څومره و په دې کې؟
زه شکر په یو داسې کورنۍ کې زېږېدلې یم چې نه تنها د دې پر ځای چې ما خدای نخواسته د لیکوالۍ یا د تعلیم څخه منه کړي، ما نور هم تشویقوي. خپل ورور مې ډېر مې تشویقوي، ډېر مې تشویقوي، او زه یوازینۍ شاید زما په نیز زما ورورې چې په افغانستان کې یعنی یو خور دی، هغه ماته داسې نه وایي، زه ستا ته فکر کوم ته زما ورورې، ډېر مې یعنی تشویقوي. او کار ته او زه خپله دندې ته که زه خپل په یعنی کله زړه تورې سم چې زه نور نه ځم دندې ته، زما ورور دی چې ما تشویقوي چې ته باید د افغان ښځو لپاره کار وکړې. او خویندې مې دي، یوه خور مې ډېره راسره کومک کوي، او بل مورجانه مې یعنی بې نهایت زما خپل د مور یعنی چې دا د درس سره ډېر شوق لري. کله چې کتاب یعنی په لاس کې زما مور زما سره وګوري چې بیخي ګرده دنیا مور واخلي، زما مور ماته نه وایي چې کتاب پرېږده، هلته ولاړ سه یو کار دی. هره ورځ چې زه د خوب راکښېنم، زما مور ماته وایي چې تا ماښام مطالعه ونه کړه، یا تا سره کتاب نه و، پر ځای دې ټلیفون درسره و. یعنی ډېر مې تشویقوي، خپل خپلوان مې هم ډېر تشویقوي، خوشحاله کېږي کله چې زما کتاب چاپ سي، میهمانۍ راته کوي او مبارکیانې راستوي. بیا نور دوستان، همکاران، ملګري دا وي هم تشویقوي.
بله، که په دې خبرې وکړې چې مثلا تاسو تر کومې کچې پورې زده کړې کړې دي، په کومه برخه کې مو کړې دي؟
ما تر دولسمه چې مې درس وویل، بیا نو دوه کاله مې ژورنالیزم وویل. بیا مې د مور ډېر ارمان و چې زه باید ډاکټره سم. نو اول سمستر مې وو، نو متاسفانه نور پوهنتونونه بند سوه. نو اوس هم آنلاین زده کړې کوم، ژبې زده کوم، خو پوهنتون مې تر اوسه نه دی شروع کړی. ما ول یوار دا ژبې زده کړم، پس له هغه څخه بیا زه غواړم چې نور خارجي پوهنتونونو کې زده کړې وکړم.
که دا راته وایي چې هغه کسان چې دوی کولی سي یو څه ولیکي، مګر د دې لپاره چې اوس په افغانستان کې وضعیت بد راغلی په نجونو او مېرمنو باندې، یا دا ده چې اقتصادي ستونزې لري، یا دا ده چې کوم څوک نشته چې دوی وهڅوي، مګر دوی قلم لري، دوی ته به د تاسو ویل څه وي، څنګه له خپل استعداد نه استفاده وکړي؟
مننه. زه وایم شاید زما څخه ډېر خلک ستونزې ونه لري، که څه هم اوس شکر الحمدلله زما اقتصادي وضعیت ښه سوی دی، ښه دی. خو یو داسې وخت و چې ما د یو قلم اخیستلو پیسې نه درلودلې. په هغه وخت کې ما به د بل چا کتابونه راوړله، او مطالعه کول به بیرته به مرته ور کول زما یو پنسل واسه نه دروشل خو شکر الحمدلله ز د نور ماشومان سره د کتابونو مرسته هم کوم تر ډیره اوس د کتابونو چې زما دی زی زابل کندهار هلمند ننګرهار میدان وردګ دی زایو ته زی ماشومان ته دالی کوم کوچنی ماشومان چې دی دی ته زی دالی کوم یعنی ز وایم پیسې ز نه زین غواړم که څه هم خپل پیسې پرتللې دي کلام کتابچې ز همیشه یعنی د نور ماشومان سره مرسته کوم خو که موږ هوډ او هدف ولرو حتمن موږ ورسیږو کاغه نن دې که سبا یا بل سبا حتمن ورسیږو موږ باید ترشا نسو که وزه په کور کې کښېنم وایم چې زه خو اقتصاد می خراب دی زه نسم کولی چې یو څه ولیکم شاید د یو پنسل یو قلم وسه ولرو کنه دا بل چات خې وغواړو په دې و نشر میږو چې موږ یو چاته وای چې ما ته یو قلم واخه چې زه غواړم یو څه ولیکم نه که ستا یو کتاب ته په پور یا قرض باندې نشر کې کاغه ټولنې ته یو څه کتاب یې بل ورځ بیرته هغه کتاب لورنځی ساتخه دا غوښتنه کوي چې موږ ستا کتاب چاپو درته خوب تا ته پیسې درکو په مقابل کې یعنی موږ باید په دې و نشر میږو چې زما اقتصاد خراب دی زه نسم کولی په کور کې کښېنم رواني حالات مې هم تر بد بدتره سي نو زما ټولو خویندو ته ټولو افغانانو ته دا سپارښتنه ده یو کوچنی چې دوی باید ترشا نسی موږ که اوس وګورو نورې نړۍ ته شاید اقتصادي وضعیت یې د هغو هېوادونو تر موږ بتره و خو دوی هڅه او کوشش وکړه دغه ځای ته راورسېدله نو موږ باید خپل قلم کښېنږدو که موږ قلم کښېښو دی دې ته موږ مجبور کېږو چې بله ورځ موږ ټوپک راواخلو د نورو هېوادونو ټوپکونه راواخلو خپل پر ورور یې ونیسو
بله ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی سلامت اوسئ
قربان سم خورک
فتنه ژوند هم چې د میرمنو لپاره آنلاین مجلې ته لیکنې راټولوي وای اوس چې افغان میرمنې لګنو بندیزونو سره مخ دي د هر یو چې ولیکي او د امنیتی ستونزو له وجې په آنلاین بڼه په مستعار ډول خپرې کړي یا یې هم اوس ولیکي بیا چې زمینه برابره شوه نشرې کړي کومې بدې ورځې چې پر دوی تیریږي د تاریخ په پاڼو کې به ثبت شي په دې کار سره به له یوې خوا راتلونکي نسلونه په دې پوه شي چې افغان ښځې څومره غښتلي او د لوړې ارادې څښتنې دي بل به د طالبانو ظلمونه چې پر ښځو یې کوي د ښځو له قوله یو مستند ثبت پاتې شي میرمن ژوند وایي چې د خپل ورځني تاوتریخوالي په لیکنې بڼه انځوروي او میرمنو ته دا پیغام ورکوي چې دوی باید صبر او هیلې دواړه له لاسه ورنه کړي اغلی فتانه د خپلو خبرو په پیل کې د فاطمې ملکزی چې مخکې مو یې مرکه واورېدله هلې ځلې چې د لیکنو په برخه کې یې کوي ستایي
کوم دا خو ډېر رښتیا هم د کوچنیانو لپاره د نجونو لپاره ډېر مفید دی ځکه چې نجونې څه دي په دې اوس وخت کې وزګارې دي تعلیم دوی شنه بندې دي نو دوی کولی شي چې خپل هم د ځان لپاره مصروفیت پیدا کړي او هم یوه هیله پیدا کړي چې دوی ناهیلي نه سي ټولنې ته کار وکړي دا یو ښه اقدام ده که هر نجلۍ داسې فکر وکړي نو دا به واقعا هم نجونې هم له فشار نه وژغورلې سي او هم به ټولنې ته یو کار وکړي هم به په آینده کې موږ داسې تاریخ کې ولیکو چې موږ نجونو په داسې وخت کې هم داسې اقدام کړی ولو موږ هسې لاستر ځانې نه ولو ناست دي زه خپله هم په ځینو کارونو کې مصروفه یم د نجونو لپاره مې کوم څه ما مخکې هم ویلي ولو په نورو غو کې سې خبرو پسې د نجونو د میرمنو لپاره هغه سې افغانستان نجونو لپاره مې مجله راایستلې د هغوی کارونه مخته وړم د نجونو لیکنې راټولوم ترېنه راخلم هغیو ته ایډیټوم او کار باندې کوم کومې لیکنې سې سمینه ای دې لپاره چې نجونې میرمنې چې کوم اوسني وضعیت کې دي ناهیلې نه سي او دوی ته کوم فشارونه سي په دوی کې هغه دوی ته نور مشکلات نه پیدا او بلې دوی وخت نه سي ضایع سي دوی اوسني وخت کې سي دوی دغه وختونه بې جایه ولاړ نه سي یو لپاره مجله تنظیموم، دغه دریمه ګڼه د دوه ګڼې موږ مخکې خپرې کړې، په دریمه ګڼه باندې اوس موږ کار کوو.
یو شمېر ځوانې نجونې او مېرمنې سره له دې چې دوی په دې پوهېږي چې کولی سي یو څه ولیکي، استعداد لري، مګر افغانستان کې اوسنی راغلی وضعیت دوی ډېرې ځوروي. دوی یو ډول په خپل ځان باندې بې اعتماده کړي دي، البته ځینې خیمه. دوی ته تاسو څه وایئ چې دغسې د فاطمې په څېر راپورت سي یو څه ولیکي؟
دوی دې نه ناهیلي کېږي، کله چې دوی په ځان کې استعداد لري دوی دې اقدام وکړي. دی دا نه ګوري چې زما په لیکلو کې څه دي څه نه دي، د کمی احساس دې نه کوي، ځکه چې دلته موږ نه تناسي داسې کسان لرو چې هغه به موږ ته څه را ونه ښایي. نو دوی کولی سي چې داسې کسانو ته خپلې لیکنې ورمخته کړي چې هغه یې ور وښایي. اوس لیکوالان ټول هغه که نارینه دي که ښځینه دي، هغه که بهر دي یا که په وطن کې دي، کوم څه استعدادونه لرو، نو هغه له داسې نجونو سره هر کله کومک کړی ده. ځکه اول سر چې موږ لیکنو ته راتلم، له ما سره خپل هم داسې کسانو کومک کړی ده. نو زه دوی ته هم وایم چې هغه کسانو ته دې خپلې لیکنې وړاندې کړي، خو دوی دې ناهیلي کېږي نه. د دوی استعداد په هم رشتو کې او بل خدای پاک حق ځای کوونکی نه دی، ورځې به حتمن د دوی د عظامت رنګونه راوړي.
بله، تاسو هم د یوه لیکواله یاستئ چې ګڼ شمېر لیکنې لرئ. کله چې په دا ډول سختو شرایطو کې یو څوک یو مطلب لیکي، یو کتاب لیکي، خپله څومره د خوښۍ اس کوي، خپله څومره په ځان باور پیدا کوي؟
داسې یو حالت کې واقعیا هم لیکل انسان ته یو خوشحالي ورکوي او یو مصروفیت درته. کله چې ته په خپل ځان کې یا په خپل ټولنه کې ستونزې وینې او هغه د قلم په څوګه باندې انځوروي او راټولوي او رالیکوي، دا واقعاً هم انسان هم خوشحاله کوي، هم د مصروف ساتي او هم د آینده لپاره یو څه پرېږدي. د ښځو لپاره د هغو په دغسې حالت کې د هغو غږ اوچتوي، دا واقعاً هم خوشحاله کوونکی ایسته، ډېر خوشحاله کوونکی.
یو څه چې نجونو ته باید ولیکل سي، هغه د دوی اوسنی وضعیت ده. خو دا چې اوسنی حاکم نظام لیکنې هم ګوري، کتابونه هم بیا له خپل نظر نه تیروي، نو اکثره لیکوالې مېرمنې دې ته زړه نه سي کولای چې د ښځو اوسنی حالت انځور کړي. په دې هکله څه وایي؟ آیا امکان لري هغه څه چې حقیقت دي په ټولنه کې هغه ټول ولیکل سي؟ خپل څه پلان ورته لري؟ آیا خپل دا مسایل لیکي کوم چې اوس په افغانستان کې لیکوال لیکي هغه ته جزا ورکول کیږي؟
موږ لپاره مهمه نه ده چې موږ دې هغه څه چې ولیکو هغه دې د پتنه موږ چاپ کړو. اوس لپاره رسنۍ دي په آنلاین ډول په بل ډول، دا زه مهمه نه ګڼم چې کله موږ یو څه ولیکو هغه دې د پتنه موږ په کتابي بڼه راوباس. موږ کولی شو له نورو طریقو خپاره کړو تر څو خپل ژغ اوچت کړو. هم دا شاید دا وخت داسې پاته نه سي چې موږ لکه څنګه چې موږ وګورو، ځکه چې موږ پام دې د دې چې هېڅ داسې په خپل حالت باندې هېڅکله هېڅ یو نظام او هېڅ یو هغه نه دي. نو وخت بدلون کوي، باید ناهیلي نه سي، دمه ورکوي خپل لیکنې سي، حقیقت دې باید ولیکل سي او آینده کې له نورو لارو نه خپاره سي او آینده کې چاپ سي. کله چې دوی ته وکولی سي زمینه مساعده سي، باید ټیکې په ټیکې باندې ولیکل سي سي او آینده دپاره چاپ سي. د اوس دپاره باید داسې یو څه ونه کړي سي ژوند یې په خطر کې واچي، خو د طریقو لارې د خپرولو لارې
څومره مهمه ده هغه پیښه چې تازه پیښیږي هماغه وخت ولیکل سي. د دې فرق له اوس لیکلو سره او یا که بل وخت یوه لیکواله دا لیکي، څومره به په منځ کې توپیر وي؟
زما په نظر کوم چې موږ اوس لیکو، کله چې موږ ولیکنه لیکو له هغه سره موږ تاریخ لیکو، نو هغه تاریخ د آینده لپاره شاید داسې په هغه تاریخ باندې کله وخت وضعیت داسې و یوې لیکوالې دا لیکنه کړې ده، نو هغه د آینده لپاره مې الهام بخښونکی ده. ځکه د آینده لپاره ځواک داسې هغو کسانو چې په هغه وضعیت کې ژوند کاوه دوی دغه لیکل کړي دي، نو دا د آینده لپاره هم غږ ده او هم ځواک ده او یو ښه هغه ده.
خپله څه پلان لري خپلو لیکنو ته به تر کومه بریده دوام ورکړي؟
پله لیکنه ته انشاءالله سوم ژوند دي، زه به ادامه ورکوم او لا به هم پراخوم. اوس کوم موږ دومره نه یو، او بس هغه څه چې موږ اوس مخته وړو په ډېرو کمو امکاناتو په ډېرو کمو لاسرسیو باندې یو څه مخته وړو، خو انشاءالله دې ته به ادامه ورکوو. څه چې ژوند دي موږ به خپل د ټولنې حقیقتونه تصویرونه به وړاندې کوو، هر څه به بس په یو حقیقي ډول باندې وړاندې کوو. دا زما هیله ده وکولای سم دی خپل ټولن ستونزې انځور ذکرم.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوندې سلامت اوسئ.
ستاسو نوم مننه، تاسو ژوندې سلام.
یو شمیر نارینه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې ناخوالې د شیر په قالب کې رانغاړي. حضرت بلال ولیزاده وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو باندې بندیزونه دوی ته هم د منلو وړ نه دي. هغه د شیر په ژبه وایي:
د ښځو د اوسنی وضعیت په اړه زموږ خو نور څه په وس کې نسته، نو د قلم او د شعر په ژبه زموږ کوشش او هدف دا ده چې دغه درد دغه ظلم د خلکو تر غوږونو ورسوو، تر څو خلک متوجه سي، له خپل ظلم او ستم څخه خلاص واخلي. په دې اړه زموږ یو ورور ملګری نوید بارکزی یو شعر لیکلی، که ستاسو خوښه وي نو زه به دا تاسو وایم: مسلسله جنازې دي په دې ښار کې، مسلسله جنازې دي په دې ښار کې، ډکې ټولې هدیرې دي په دې ښار کې. هره پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي، هره پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي، مکتب بندې دروازې دي په دې ښار کې. د یورپ په تمه وتی مسافر مې، د یورپ په تمه وتی مسافر مې، د مرګي اوازې دي په دې ښار کې، د خوښۍ خبر به هیڅ پکې وانه وري، د غم ډکې ورځې شپې دي په دې ښار کې. تور ویښتان دې پکې سپین شو بارکزیا، بس سوچونه اندېښنې دي په دې ښار کې. د ښځو د حقوق د خپل لاندې کولو په مناسبت باید یو خبرې وکړم چې د دوی غږ که مونږ پورته نه کړو، دا انساني مسؤلیت ده. که چېرته دغه غږ مونږ پورته نه کړو، نو څوک به دا غږ پورته کړي؟ تر څو به چوپ پاتې یو، تر څو به ظلم زغمو. د دغه غږ پورته کولو په خاطر زموږ له وسه چې هر څه وي مونږ یې کوو. که شاعران وي، د شعر په ژبه لیکي، زه خپله هم په دې کوشش کوم چې تر خپل پوره وس توان سره د دوی غږ پورته کړم. هر ستم ظلم چې مونږ وینو، د شاعر دا وظیفه ده چې دا شعر او د ادب په ژبه پورته کړي. نو شاعر ته ځکه د ټولنې ژبه هم وایي، نو دا د ټولنې ژبه په دې معنی چې د ټولنې غم درد هر څه هغه د شعر په ژبه او چوکاټ کې برابر وي.
د افغانستان په اوسني حالت کې چې د میرمنو پر مخ د پرمختګ ټولې لارې تړل شوې دي، د دوی لخوا په دوامداره توګه لیکل، هغه که په هره برخه کې وي، د تجربه لرونکو لیکوالانو په نظر څومره مهم کار دی؟ دا پوښتنه مو له افغان لیکوال غفور لیوال څخه کړې ده، ورته غوږ شئ.
اول خو ادبیات تر ډیره بریده د اختناق او د بندیز او د سانسور په زمانه کې تر ټولو غالي شاهکارونه ایجادی کی، ځکه چې د انسان د رواني غوښتنو یوه لار چې هغه باید څرګند کی هغه هنر او ادبیات دي. د همدې دپاره حتی په پښتنو کې دغه شفاهي ادبیات چې عمدتاً ښځو ایجاد کړي دي، د نړۍ له ډیرو مهمو او ارزښمنو او هنري ادبي پانګو څخه ګڼل کیږي. نو اوس چې سانسور او قیود له بده مرغه د افغان میرمنو باندې تر هر بل تاریخي دوره زیات دی، یوه لاره چې دوی په هغه کې خپلې هیلې غوښتنې مینې او کرکې دواړه سرګندولی شي همدا ادبیات دي. که څه هم اوس د افغاني ادبیاتو دپاره د چاپ خپراوي امکانات ډیر ښه نه دي، مګر لږ تر لږه دا پاتې کیږي. او زه هیله لرم چې په مجموع کې پښتو ادبیات او بیا په تیره بیا هغه چې د ښځو له خوا نه ایجاد شوي دي، که هغه په کیسه کې دي، که په ناول کې دي، که په شاعري ده او که نور ژانرونه دي، د راتلونکي لپاره یوه بډایه زیرمه اوس ایجاد شي او یو وخت خپاره شي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 420 21 40 شپږ سو بیاو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاره.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
په سلامونو مو د نن ورځې درسي ساعت ته هرکلی کوم. نن دوشنبه ده او په درسي ساعت کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون لولو. یادونه کوم چې د درسي ساعت د دې خپرونې درسي مسایل د لرن افغانستان تعلیمي موسسې په مرسته چمتو شوي او تاسو یې له ازادۍ راډیو اورئ. نن به ښوونکی راته د تیر درس په دوام چې هسته او اټوم و کوانتوم نمبر تشریح کړي. د ښوونکي به واورو چې کوانتوم نمبر څه شي ته ویل کیږي او په کیمیا کې په کومو تورو سره ښودل کیږي. د درس په جریان کې اورو چې کوانتوم نمبر څو ډوله دی او هر ډول یې په کیمیا کې ځانګړی اهمیت لري.
په پیل کې اصلي کوانټم نمبر دی چې د ان په ټول سره هم شودل کیږي. دا کوانټم نمبر د الکترونی ورزې جسامت د اتوم شعا او د الکترونونو انرژي کې سویت هسته په پرتله په بیلابیلو قشرونو کې راشي چې ان یې مساوي کیږي د یو څخه تر اووه پورې او د انګلیسي په غټو تورو سره شودل کیږي کې ال ایم این او پی کیو تورو سره شودل کیږي. فرعي کوانټم نمبر دا کوانټم نمبر د الکترونونو اوربیتالي شکل تاکي او یا په یو اصلي سویه کې د فرعي سویو شمېر راشي. فرعي کوانټم ته اوربیتالي کوانټم نمبر هم وایي چې د ال په توري سره شودل کیږي چې د اوربیتالونو نوم د اس پی ډي ایف جی ایچ په توري سره شودل کیږي. د اوربیتالونو شکلونه یې دي چې د اس اوربیتال د پی اوربیتال او د ډي اوربیتال داسې شکلونه ځانته غوره کوي چې د پی د سوې د اوربیتالونو د الکترونی ورځې بڼې یا په دې شکلو سره وي. د دې د سوې د اوربیتالونو د الکترونی ورځې بڼې هم په دا شکلونو سره وي. د اس اوربیتال د چې اوبیزیوي شکل ځانته غوره کوي. همدارنګه د پی اوربیتال دی چې داسې شکل ځانته غوره کوي. د ډي اوربیتال دی چې په دې شکلو سره ځان ښکاره کوي. مکناتیسی کوانټم نمبر د ایم ایل په تھوري سره هم شودل کیږي. دا کوانټم نمبر د الکترون مکناتیسی خواص تشریح کوي او هم په هر عمومي سویه کې د هر نوع اوربیتال تعداد شي. مکناتیسی کوانټم نمبر لاندې قیمتونه اخیستلی شي چې قیمتونه عبارت دي د دې فارمول په درلودلو سره دوه ضرب ایل جمع یو سره چې د فرعي مکناتیسی کوانټم نمبر ځانته یو درې پنځه اووه قیمتونه اخیستلی شي. سپین کوانټم نمبر وایي چې د اس په توري سره هم شودل کیږي. وایي د سپین کلمه چې د تاوېدو په معنا ده یا د څرخېدلو په معنا ده چې د الکترون حرکت په خپل محور باندې د سپین کوانټم نمبر په نوم یادیږي. د کوانټم نمبرونو قیمتونه دي چې د اصلي کوانټم نمبر د فرعي کوانټم نمبر مکناتیسي کوانټم نمبر قیمتونه په دې جدول کې شودل شوي دي. په اوربیتالونو کې د الکترونونو د توزیع لپاره یو شمېر قاعدې په لاندې ډول سره دي. لومړی د پاولي قاعده، د هون قاعده او د کلچیکوفسکي قاعده ده. لومړی د پاولي قاعده وایي چې پاولي وایي وایي په یو اتوم کې الکترونونه نشي پیدا کېدای چې څلور واره کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. یعنې داسې امکان نه لري چې د یو الکترونونه هم د اصلي کوانټم، فرعي کوانټم، مکناتیسي کوانټم یا سپین کوانټم نمبرونه یې یو شی وي. داسې امکان نه لري لکه د هیلیم او لیتیم په مثال کې لیدلای شو چې د دې هاف کوانټم نمبرونه فرق لري. د هون قاعده بیا وایي وای فرعي عین انرژي کې سوي اوربیتالونو د الکترونونو په واسطه داسې ډکیږي چې یا د هغوی د سپین د عددي قیمتونو مجموعه اعظمي وي. یا په بل عبارت الکترونونه د فرعي سوي اوربیتالونو لومړی وای په تاکه شکل او هم جهته سپین سره ټکي. خو که چیرې زیات الکترون شتون ولري د هغوی جوړه کېدل په اوربیتالونو کې له مخالفو جهت سره سپین سره پیل کیږي. یعنی په دې مثال کې لکه د نایتروجن او اکسیجن چې وینو لومړی کله چې دا د اوربیتالونو ډکوي لومړی دا په هم جهت او ټاکه شکل سره ډکوي. کله چې د اوربیتالونو خانه د ډې ډې کړل او نور اوربیتال او قیمتونه زیات کړل نو هغه به په مختلفو جهت ډول سره د اوربیتالونو سره ډکوي. بلکه په دې ځای کې وینو چې د هایدروجن، د هیلیم، لیتیم، بیریم عناصرو انرژي کې سوي شودل شوي دي چې په دا لومړی خپل ځان په طاقت ډول سره ډکوي. هم جهت ډول سره کله چې د الکترونونو شمېر زیات وي په مختلفو جهت ځان ته په اوربیتالونو کې ځای اختیاروي. همدارنګه دا نور مثالونه دي چې موږ وینو فشکې د کاربون دی، برومین دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی او نیون عناصر وینه چې په تا لومړی په تاکه هم جهت ډول سره اوربیتالونه ډکوي. بیا کله چې شمېر زیات سو په مخالف جهت سره د اوربیتالونه خانه ډکوي. دا یې ځینې نور مثالونه دي. کلچیکوفسکي قاعده وایي وای الکترونونه لومړی د هغې انرژي کې سوي اوربیتالونه کې ځای پر ځای کیږي چې د اصلي ان او فرعي ان کوانټم نمبرونو عددي قیمتونو مجموعه د ان جمع یو یې کوچنی وي. یعنې په دې مثال کې وینو چې دوه د اصلي کوانټم نمبر قیمت یې دوه دی او د ایس پوربیټال کې دی چې د ایل قیمت یې صفر دا چې کله جمع شي نو دوه کېږي همدارنګه پی د وینو چې دا وایي وایي د دې او مجموع قیمتونه یو د بل څخه کوچنی وي لکه په دې مثالونو کې چې لیدل کېږي وایي که چیرې د دوو یا څو سویو ای این جمع یو مساوي وي او په دې صورت کې د هغو سویو اوربیټالونو الکترونونو په واسطه ډکېږي چې د اصلي کوانټم ایل قیمت یې کوچنی وي په دې شکل کې بیا د این د کوانټم قیمت باندې د دې اوربیټالونو سره ډکېږي لکه چې د اصلي کوانټم نمبر یې څلور دی او فرعي کوانټم نمبر یې درې دی نو کله چې دا سره جمع کې اووه کېږي یعنې په دې کې بیا د دې قیمتونه یا مساوي او همدارنګه د این کوانټم نمبر قیمت یې کوچنی وي د اصلي او فرعي انرژي سویې د کچفوکس قاعدې پر بنسټ باندې په ډېر ډول دي چې کله موږ غواړو دا ترتیب کړو نو هغه په د یو اس دوه څخه یعنې د لومړي اصلي سویې دي چې کې ال ایم ان او پی کیو همدارنګه آر هم پکې شامل او فرعي سویې مو دي چې دا د یو اس دوه اس دوه پی درې اس درې پی څلور اس درې ډي څلور پی پنځه اس څلور ډي پنځه پی شپږ اس پنځه ډي څلور اف شپږ پی او اس پنځه اف په دې شکل سره دا خپل چې انرژیکي سویې ډکوي یعنې لکه څرنګه چې پکچورونه دا خواته تللی دي په دې شکل سره دا کولی شي خپل هغه انرژیکي سویې په الکترونونو باندې ډکې.
درنو زده کوونکو د کوانټم نمبر په برخه کې ښوونکي ځینې قاعدې هم موږ ته وړاندې کړې چې له دې جملې یو هم د کلچوفسکي قاعده وه.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې له ورځې له ازادي راډیو پایلي کې دا خبرونه هر اونۍ له شنبې تر سه شنبې دا سهار په 8:30 بجو ل آزادۍ راغلی
دی ولسم ټولګیز د کونکو ته خرغلاست ویم. د کیمیا په تیر درس کې مو د مخلوطونو درس ولوست او خون کې راته د متجانس او نامتجانس مخلوطونو په باب معلومات راکړل. دا د نن د کیمیا په درس کې فلزونه لولو. په دې درس کې درې برخې شاملې دي چې فلز، غیر فلز او شبه فلز موضوعات دي. د خون کې په درس کې د دې درې واړو ترمنځ توپیر تشریح کیږي. زو او په ګډه دې درس ته غوږ دو.
فلز، غیر فلز او شبه فلز پیژنه په عمومي ډول عنصرونه په فلزونو، غیر فلزونو او شبه فلزونو ویشل شوي دي. هغه عنصرونه چې د برېښنا او تودوخې ښه تېرونکي دي د فلزونو په نامه سره یاد شوي دي. فلزونه وایي خپله چې فلزونه څه شي دي. فلزونه فلزي ځلا لري. هغوی زیاتره جامد او کرسټرلي دي. د پاڼې کېدلو او سیم جوړولو وړتیا لري. داسې چې له سرو زرو څخه دومره نازکې پاڼې جوړېدای شي چې د لمر وړانګې له هغوی څخه تېرېږي. او د پلاتین له یو کیلوګرام څخه د استوا د کرښې د اوږدوالي په کچه سیم جوړېدای شي. غیر فلزات چې دا عناصر په طبیعت کې بنسټیز رول لوبوي چې د نن ورځې د صنعت بېلابېلو برخو کې کارول کېږي. دا عنصرونه د بېلابېلو مرکبونو د جوړېدو لامل شوي دي او د ژوندي موجوداتو په ژوند کې ارزښتناک رول لوبوي. د بېلګې په ډول کاربن هغه عنصر دی چې د ټولو عضوي مرکبونو په ترکیب کې شتون لري. همدارنګه غیر د شبه فلزات عنصرونه وایي چې شبه فلزات چې د کیمیاوي عناصرو ځینې د هغوی د ځانګړې الکتروني جوړښت پر بنسټ له شرایطو په پام کې نیولو سره دوه ګونی یعنی امفوټیک خاصیت لري. داسې چې په ځینو حالاتو کې فلزي خواص او په ځینو نورو حالاتو کې غیر فلزي خواص له ځان څخه شي. هغه عناصر چې امفوټریک خواص لري د پیریوډیک چلول په منځنۍ برخه کې ځای او د متحول اکسیدیشن نمبر لرونکي دي. که چیرې په مرکبونو کې د مثبت اکسیدیشن نمبر ځان ته غوره کړی وي نو په رښتیا سره غیر فلزي خاصیت یې له ځانه ښودل دي او ارجاع کوونکي دي. د بېلګې په ډول د کروم عنصر چې دي د شبه فلزونو له عناصرو له ډولونو څخه یو عنصر دی. که چیرې دا عنصر په مرکبونو کې د مثبت شپږ اکسیدیشن نمبر ولري د غیر فلزي خواص له ځان څخه ښکاره کوي. نو کله چې له مرکبونو څخه مثبت درې اکسیجن نمبرونه لري له ځانه فلزي خاصیت راشي لکه قوي الکلیو سره ارجایی او د قوي تیزاب سره اکسیدیت کوونکي خاصیت له ځان څخه ښکاره کوي. د شبه فلزونو عناصر میل لري چې له نورو عناصرو سره کوولنسي مرکبونه جوړ کړي او اکسیجنونه یې جوړولی او چې اکسیجنونه یې بیا نه شي جوړولی. چې دا د شبه فلزونه دي چې ځان څخه هم فورتیک خاصیت شي چې هم د فلزونو او هم د غیر فلزونو خواص په ځینو حالاتو کې ښکاره کوي.
د فلزونو په درس کې یو جالب موضوع دا و چې ځینی کیمیاوي عناصر د الکترونیکی جوړښت یا ساختار لمخې په ځینی حالاتو کې فلزي خاصیت یا ځانګړنې لري، خو کله ناکله خپل خاصیت بدلوي او په غیر فلز بدلیږي.
په درسي ساعت خپرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې دا افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې له ازادۍ رادیو څخه درسي ساعت ته غوږی است. د 12 ټولګي په تیر درس کې مو د عضوي کیمیا درس پیل کړ. دا د نن عضوي مرکبونه لولو. په دې برخه کې ښوونکي راته عضوي مرکبونه تعریفوي او وابورو چې څنګه د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ توپیر وکړو. دا هم تاسو او دا هم د عضوي مرکبونو درس.
د عضوي مرکبونو په امتداد ارګانیک کمپاونډز نور پیژندنه وایي چې عضوي مرکبونه هغه دي چې د هغوی بنسټیز جوړوونکي عناصر کاربن او هایدروجن دي او په مشتقاتو کې د عناصرو د دوراني جدول نور زیات عنصرونه شامل دي لکه میتان دي، میتایل کلورایډ او داسې نور شامل دي. د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ یو لږ توپیرونه وایي. عضوي مرکبونه چې دي ټول عضوي مرکبونه د کاربن او هایدروجن څخه جوړ شوي دي او ځینې یې هم په خپل ځان کې د فاسفورس، سلفر، اکسیجن، نایتروجن او هلوجنونه هم لري. غیر عضوي مرکبونه بیا د کاربن نه لري او که یې لري نو د کاربونیټي او یا اکسایډ په شکل وي او د دوراني جدول تور او اکثر پکې شامل دي. دوام د عضوي مرکبونو شمېر میلیونونه دي او د غیر عضوي مرکبونو شمېر لږ دي. د عضوي مرکبونو اټومونه ترمنځ اړیکې اشتراکي دي او د غیر عضوي مرکبونو ترمنځ اکثر اړیکې آیوني وي او عضوي مرکبونه په اسانۍ سره سوځي او غیر عضوي مرکبونه په اسانۍ سره نه سوځي او د ځینو تعاملونو په وخت کې زیات تودوخې ته اړتیا لري. زیاتره کیمیاوي تعاملونه په عضوي مرکبونو کې ورو یا بتی وي او ډېر وخت او حرارت ته او یا هم کتلې ته اړتیا پیدا کوي او په غیر عضوي مرکبونو کې اکثره کیمیاوي تعاملات چې چټک وي یعنې تیز وي. په عضوي مرکبونو کې اکثره په اوبو کې حل کیږي او غیر عضوي مرکبونه په اوبو کې په اسانۍ سره حلیږي. عضوي مرکبونه غیر الکترولیت او د برېښنا نه سي تیرولی. غیر عضوي مرکبونه الکترولیت او برېښنا حادي دي. عضوي مرکبونه د بکتریا په مرسته ورسیږي او تجزیه کیږي او غیر عضوي مواد د بکتریا په واسطه نه ورسیږي او نه هم تجزیه کیږي. عضوي مرکبونه لوی مالیکولي وزنونه لري او غیر عضوي مرکبونه مالیکولي وزنونه یې لږ دي. همدارنګه عضوي مرکبونه د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې لري او د ایزومیري او پولیمیري ځانګړتیاوې په غیر عضوي مرکبونو کې نه لیدل کیږي. همدارنګه هایډروکاربونز وایي نه چې هایډروکاربونونه په دوه ډوله دي. الیفاټیک هایډروکاربونونه دي او همدارنګه اروماټیک هایډروکاربونونه دي چې د هغه لټلې څخه الیفاټیک هایډروکاربونونه، مشبوه هایډروکاربونونه او غیر مشبوه هایډروکاربونونه لري. په مشبوه هایډروکاربونونه کې الکالونه دي چې فورمول سی ان ایچ 2 ان جمع دوه دي او د غیر مشبوه هایډروکاربونونه کې الکیلونه چې فورمول سی ان ایچ 2 ان او همدارنګه الکایلونه چې فورمول سی ان ایچ 2 ان منفی دوه دي. همدارنګه اروماتیک هایډروکاربونونه کې د بنزین او مشتقات دي. بنزین ته ورته کری یو کریز هایډروکاربونونه دي، سو کریز هایډروکاربونونه دي او همدارنګه هیټرو اروماتونه شامل دي. پاولر کې لومړی مشبوه هایډروکاربونونه یا هم الکانونه وایو. الکان د کاربن او هایډروجن الیفاتیک مرکبات دي چې عمومي فورمول سی ان ایچ 2 ان جمع دوه دي او د مشبوه هایډروکاربونونه او یا پارافین هایډروکاربونونه په نامه سره هم یادیږي. د الکان د مرکبات د نومونه په پای کې ني راځي چې د هغه ساده مرکبات معمولي تریبل نومونه لکه میتان، ایتان، پروپان او داسې نور دي چې په دې شکلونو کې میتان، ایتان، پروپان او بیوتان لیدلای شو. نومې شودنه یې کوو چې نومې شودن په لړ کې کچی د الکان په مرکبات کې هایدروجن یو اتوم کم چې نو دا ګروپ د الکایل په نوم سره یادیږي لکه میتایل ګروپ دی او دغه ایتایل ګروپ دی. او کچی د میتان څخه د هایدروجن دوه اتوم کم چې نو دا ګروپ د میتین په نوم یادیږي لکه میتین کلوراید. همدارنګه د مشبو هایدروکاربونونو الکلونو عبارت دي له میتان، ایتان، پروپان، بیوتان، پینتان، هیگزان، هیپتان، اوکتان، نونان، ډیکان. همدارنګه د عمل لري ته هیگزان، ډیکان، پوره او داسې نور څه عبارت دي. د مشبو هایدروکاربونونو الکلونو نوم ایښودن عمومي قاعده په داسې ډول ده چې عضوي مرکبات چې موږ انټرنیشنل یونین آف پیور ان اپلایډ کیمستري یعنی د ایپک په طریقه سره داسې نومول کیږي چې لیکن د ځین ډیر مشهور مرکبات لپاره ایپک نوم تر څنګ پخوانی مروج او معمول نمونه هم یا هم په دې نوم ایښودنې کې جواز لري. د نوم ایښودنې په معمولي سلسلو کې د الکانون مختلف ساختماني ایزومیرونه د هغه د نوم څخه د مخه یعنی ان ایزو او نیو مختاري پیشوند پکښې ایښودلو سره توپیر کیږي. د ان الکان کې د کاربن اتومونو یو مستقیم زنځیر او په ایزو الکان کې منشاب زنځیر چې شي زنځیرونه پکښې جوړیږي چې دا نورمال پینتانونه او زنځیر لرونکي دي. د ایزو پینتانونه او همدارنګه د نیو پینتانونه زنځیر لرونکي او قریبا موجودیت کې د هایدروجن په خپل دوګونی اړیکه نسکوي او مشبو هایدروکاربونونه حاصلېږي. څرنګه چې الکین د مختلفو طریقو په واسطه په اسانۍ سره لاسته راوړل کیږي، نو له همدې کبله د الکانونو د استعمال دغه طریقه ډېره مهمه شمېرل کیږي. لکه په مثال کې چې لیدل کیږي چې دوه میټایل دوه اوکتان څنګه د الکانونو د استعمال څخه لاسته راځي. همدارنګه د الکان د هلوجنیت څخه په مختلفو طریقو لاسته راځي چې په لاندې ډول تشریح کیږي. اول د ګرینارډ مرکبات د هایډرولیز څخه د ګرینارډ مرکب د الکال د هلوجنیت او مګنیزیم د تعامل څخه لاسته راځي چې د ګرینارډ په معیار کې کاربن او مګنیزیم اړیکه رابطه ډېره فعاله ده او د اوبو په واسطه په اسانۍ جدا کیږي. پروتون په کاربن کې چې منفي چارج لري او هایډروکسید آیون په مګنیزیم باندې چې مثبت چارج لري نصب کیږي او دا لاسته راځي. چې په نوموړې معادله کې د دې لاسته راوړنه شوده سوې ده چې هلوجنونو په دې باندې نسبي همدارنګه الکانونو لاسته راځي. دا د الکان هلوجنیت اړتیا د جست او د تیزابو په مرسته د هغې لاسته راوړنه ده. همدارنګه د الکانونو هلوجنیت اړتیا د فلزات هایډریټ په واسطه چې د لیتیم المونیم هایډریټ همدارنګه د سوډیم بور هایډریټ د اړتیا په واسطه الکال هلوجنیت په الکان باندې بدلیږي. همدارنګه د الکانونو ځینې ځانګړتیاوې وایي چې الکانونو لومړی څلور مرکبات لکه میتان، ایتان، پروپان او بیوتان د تودوخ په عادي درجه کې د ګاز په حالت کې پیدا کیږي. همدارنګه چې بیا هیپتان د ان هیپتان څخه تر بیا ان هیپتا ډیکان پورې مایع او د هغه څخه نور الکان د جامد په حالت کې پیدا کیږي. مایع الکان د بنزین بوی لري مګر قاضي او جامد الکان بوی نه لري. څرنګه چې الکان یو غیر قطبي یعنی یونیپولر جوړښت لري، نو له همدې کبله په غیر قطبي او یا ډیرو ضعیفو محلولونو لکه ایتر، کلورفار، ټیترا کلورو، میتان او بنزین کې په ښه توګه سره د دې حل کېدنه سرته رسیږي یا هم حلیږي. لیکن په قوي قطبي محلولونو لکه اوبو او دای میتایل سلفو اکساید کې د الکانونو د حلېدو وړتیا ډېره کمه لیدل کیږي. الکانونه د غیر قطبي مالیکولونو ترمنځ د وندر وال ضعیف قوه شته چې مالیکولونه د مایع جامد په حالت کې سره نږدې او یو ځای وي. او څرنګه چې د وندر وال قوه د الکان د مالیکولونو د بهرنۍ سطحې په زیاتېدو سره قوي کیږي، نو له همدې کبله کله چې الکان په مالیکول کې د میتین یو ګروپ اضافه شي د هغه الکان د ایشېدو ټکي هم لوړیږي. همدارنګه د منشب الکان د په شان یو منظم جوړښت نه لري او د مالیکول بهرنۍ سطحې د ان الکان په پرتله کمه ده چې له همدې سره د مالیکولونو ترمنځ د وندر وال قوه ضعیفې دي او د منشب الکان یا د ان الکان په پرتله د تودوخې په ټیټه درجه کې پیښې دوه راځي. دا د الکانونو ځینې ځانګړتیاوې دي چې د تودوخې په مختلفو درجو باندې پیښې دوه راځي. همدارنګه د الکانونو تعاملات دي چې الکان د ډېرو نور مرکبات په پرتله چې فعالې موضع لري ثابت او د ډېرو معیارونو سره په تعامل کې نه داخلیږي. د غیر مجبور الکانونو یعنی الکان او الکین پر خلاف مجبور الکان حتی په ډېر لوړ تودوخه کې هم د غلیظو فلزي تیزابونو کلوي تهامز او ارجا کوونکو موادو سره تعامل نه کوي. همدارنګه د الکانونو د هلوجنیشن د رادیکلي تعویضي تعاملاتو په نتیجه کې او د الکان د تعامز سوزولو په واسطه د الکانونو مهمو تعاملات څخه شمېرل کیږي. الکانونه هلوجنیشن څه دي؟ الکان په تیارې کې او پاتې تودوخه د هلوجن د فعال مالیکولونو سره لکه کلورین او برومین سره تعامل نه کوي، لیکن کله چې الکانونه هلوجن مخلوط ته د لمر وړانګې ورتیر شي یا د 300 درجه د سانتیګریډ څخه زیاته تودوخه ورکړ شي او یا د پار اکساید سره یو ځای شي، نو تعویضي تعاملات یا هم سبسټیټیوشن ریاکشن اجرا کیږي. چې دا یې په پایله کې الکال هلوجنیټ یعنی اکسوسایډ کلورین برومین ایچ ایکس حاصلیږي، لکه په دې معادله کې چې لیدل کیږي. همدارنګه په کپلي تعاملونو کې د مول اندازې څخه زیات په کافي اندازه هلوجن موجود وي، د الکانونو ټول هایدروجنونه په هلوجن عوض کیږي او په دې ترتیب مهم محلولونه لاسته راځي. د میتان او کلورین د تعامل څخه مختلف محلولونه لکه میتایل کلوراید، کلورومیتان، میتلین کلوراید، ډای کلورومیتان، کلوروفارم، ترای کلورومیتان او کاربون تیترا کلوراید یعنی تیترا کلورومیتان حاصلیږي، لکه په دې مفتایي تدیر فورمولو معادلو څخه عبارت دي. همدارنګه د رادیکلي تعویزي تعاملات چې په الکانونو کې سرته رسیږي، چې رادیکلي هغه اتومونه، مالیکولونه او آیونونه دي چې تاکل چونونه یې ولري، او اټومي اړیکه یعنی بونځ مساویانه ماتولو یعنی هومولایټیک په نتیجه کې تودوخه د نور رنګ په واسطه جوړوي. همدارنګه د الکانون یو ځانګړی تعامل رادیکلي تعویزي تعامل دی چې د هغه میخانیکیت په لاندې ډول ښودل شوی دی. د میتان او کلورین د رادیکلي تعویزي تعامل میخانیکیت څه ډول دی؟ میتان او کلورین مالیکولونه د ګاز په حالت کې تعامل کوي او د تعامل په څو مرحلو کې چې منځنۍ ډېر کم عمر رادیکلونه جوړیږي اجرا کیږي. همدارنګه دا تعامل د نورو رادیکلي تعاملونو په شان په دوو مرحلو کې ترسره کیږي. لومړی د تعامل یعنی پیل تعامل پیل دی، همدارنګه دوم د زنجیر تعامل دی چین پروپګیشن. لومړی مرحله په دې کې لومړی د کلورین یو اټوم د میتان یو مالیکول سره تعامل کوي، یو مالیکول هایدروکلوریک اسید او د میتان رادیکل جوړیږي. په دوامه مرحله کې د میتان رادیکل د یو مالیکول کلورین سره تعامل کوي، دغه تعامل څخه میتایل کلوراید او نوی کلورین اټوم رادیکل منځته راځي، لکه په معادله کې چې لیدل کیږي. دریم د زنجیر تعامل ختمېدل یعنی دا چین ټرمینیشن څه ډول دی؟ د رادیکلي تعاملونو په دې مرحله کې رادیکلونه له منځه ځي، نو له همدې کبله زنجیري تعاملات ختمېږي. رادیکلونه د لاندې تعاملاتو په مرسته تعاملاتو په پایله کې له منځه ځي او د رادیکلونو دوهم ځل یو ځای کېدل ترسره کیږي. بیا هم د دوه الکال رادیکلونه ډیسپروپورشن دي چې د مثال په توګه د دوه الکال رادیکلونو څخه یو مالیکول ایتان او یو مالیکول ایتین حاصلیږي، لکه په دې معادله کې چې لیدل کیږي. همدارنګه الکانونه تحمض یا اکسیدیشن په مرسته، همدارنګه د عضوي مرکبات د ډیرو مغلقو تعاملونو څخه یو هم د هغوی سوځول دي چې انرژي ځینې لاسته راځي، چې په لمبه کې الکان د هوا اکسیجن سره سوځي، کاربون ډای اکساید او اوبه ترې حاصلي، چې د دې تعامل څخه ډېر تودوخه هم آزادیږي. که د تعامل عملیه مکمل نه وي، نو په دې حالت کې د میتان کنټرول شوي تعامل څخه اکسیجن، هایدروجن او کاربون مونوکساید حاصلیږي او دغه تعامل د نامکمل یعنی قسمي تعامل یا پارشل اکسیدیشن په نامه سره هم یادیږي. خود به خودی یا خپلسري تعامل یا اوټو اکسیدیشن. عضوي مرکبات نه یوازې د سوځولو په واسطه د هوا او اکسیجن سره تعامل کوي، بلکې دوی په عادي تودوخه کې هم د هوا او اکسیجن په واسطه په ورو ورو تعامل کیږي، چې تعامل داسې جریان چې په هغه کې کتریس نه استعمال تخپل یا اوټو اکسیدیشن په نامه سره یادیږي. همدارنګه غیر فعال الکان په عادي تودوخه کې په ډیر لږ اندازه تعامل کوي، چې حتی دغه اندازه کول د الکان څخه لیرې دي. لیکن منشاب الکان په ځانګړې توګه چې درېمي کاربون یعنی ترتری کاربون ولري، د یو کتلس په موجودیت کې او یا د تودوخې په لوړه درجه کې تعامل کولای شي، چې د دې په نتیجه کې د تعامل څخه ډیر فعال او ثابت الکایل هایدرو پروپار اکساید جوړیږي، چې په صنعت کې دغه څخه د فینول او اسیتون د استعمال لپاره کار اخیستل کیږي. چې ځینې مثالونه دي په دې کې د هغوی ښودل شوي دي.
هیله ده چې نننی درسی ساعت در سره د کیمیا د درس په برخه کې مرسته کړې وي. د کیمیا په راتلونکي درسی ساعت کې د لسم ټولګي زده کوونکو ته د عناصرو خواص تشریح کیږي. د یولسم ټولګي زده کوونکي به د مخلوطونو ځانګړتیاوې ولولي او د دولسم ټولګي زده کوونکي به واوري چې الکینونه څه ته وایي.
ل آزادی رادیو څخه د درسي ساعت درواني اونۍ د خبرونې محلويشت غواژونی سي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه یک شنبه دو شنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دو شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسی ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونی مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، لنننی درسی ساعت سره مو له ملتیا مننه کوم. تر بلې خپرونې ښه چاري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.